احمد، خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب ستړي مشي، مننه. دا سدي رډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو وړاندې د کابل د تېرې اونۍ د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبر کړو، او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې له طالبانو سره د سولې په تړاو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په خطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلې شي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي، او ترکی ځواکونو د سوریې د خاورې دننه ګزمه شروع کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې په دوحه کې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشي کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شو. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازیو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د غونډو په اړه له ولسمشر اشرف غني سره سلام مشورې کیږي.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و مازی مرد میکن.
طالبان و تروسه در افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کرده. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فواید عامې وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړه او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. دا لویه لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 سیالي به سبا ترسره شي. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 500 کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه پرون افغان لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې تر جنوبي سرحده ګزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 1500 تر 40 کیلومترو پورې ساحه کې ګزمه وکړي، او روسیه به د ادلب سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړه چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. د فبروري په 14مه د ترکیې، روسیې او ایران مشرانو د روسیې په سوچي کې غونډه وکړه، او د تیر کال هغه پریکړه یې تایید کړه چې په سوریه کې یو حایل زون رامنځته کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې زرهاو کسانو ګډون درلود. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې مظاهره چانو له حکومته د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په سلګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانی کېدو پر ضد مظاهره وکړه. بل لور ته په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب موتافیان مړ شو. هغه 28 کلن و. د راپورونو په حواله هغه پرون د استانبول په یو روغتون کې سا ورکړه. مصروب موتافیان له 1997 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس کلیسا مشر و. متافیان د 2008 میلادي کال راهیسې په یو ډول عصبي ناروغي اخته و او د ارمني کلیسا سرپرستي عیسوي راهب آرام ایتیسیان کوله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ایتیسیان ته د تسلیت لیک واستوه. او وروستی خبر دا چې اسرائیل ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 23 کلونه و. دې کس ته فلسطین د رفح ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د فلسطین روغتیا وزارت همداراز ویلي چې 44 مظاهرچیان زخمیان شوي چې 2 ژورنالیستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطیني ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل وای چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ایز ډول پر پوله د ور اوښتلو هڅې کوي ډزې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې ورستای بریچ چې داعش مسؤلیت اخیستی طالبانو کړی.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې د سولې د خبرو په تړاو لرو چې د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار کوي. په خوست کې د وژل شویو سرتیرو له کونډو سره مرسته وشوه.
په ځمن په بچی شهیدون دی، مسړی شهید دی، سوباری ولسوالۍ کې یمه لوار شهید دی. امی سره ولین د پاده چې د کماک وس
ما شوزی ته ده د خویل ته پروته یو قرآن نن مو په قرآن لرګی ان ور کړه پر ماړی باندې په کړه.
لداسې تلویزیون به مو خبر کړو چې لسیمه پراته کار کوي. د ګوډیا چر تفری پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې.
کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه ده باید که دلشی چه پاگه که جنسی تیره ای اوسیگی.
در افغانستان در کورونای چار وزارت وی پا کابل که ورسته خونری حمله وصلوالو طالبانو کرده. دا د دې سربیره چې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. په حمله کې 15 تنه زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د حملې عاملان وسلوال طالبان وو.
خپل ترسوچی د دې هوان د نیول کېږي او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه عملیات پې کوي او هغه هم له منځه وړي. زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترستانو طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمي وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټویټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یو برج چې د پغمان او د اطلسمي ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتې دي د حملې تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچي کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود وو. په حمله کې 11 تنه ووژل سو او 15 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکي تلفات وي وسلوال طالبان د مسؤلیت له منلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی. د کورونی چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره هدا په افغانستان کې ځپل سوی او داسې حمله د تر سره کولو توان نه لري. په کابل کې د حمله مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولای شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
ټول بهیر خو بیل بهیر د چغه روان دی په موغه شکل باندې دا چې څوخ نتیجه ورکی یا نه ورکی هغه بیل خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتی ارګانونو سره په ګډه په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې د زیات شوي دي، هم تعرضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت د ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وی افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. محمد کریم خلیلی پرون په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي حساب د دې پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر رهبری وحدت حکومت وحدت ملل بخواه با تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازیو سره دو ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار داده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمي ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هېوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د سولې د هڅو لپاره د حکومت او سیاسي مشرانو پر همشغی ټینګار وکړ. نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په تړاو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په خپلو تازهګڼو کې د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپی خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو. یو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامداره حمله کوي او له دې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وایي همداراز د طالبانو په ګډون ټول پوه سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وایي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره سوې چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک ټایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډېر کړکېچن وي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړجاړی وکړي که نه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپله ویبپاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یوه کانکریټي دیوال د جوړ سوي انځور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلی دا انځور د افغان ښځو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ سوی دی. په دې انځور کې افغان ښځې ښکاري چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې دا انځور د دوی د هغه کمپاین برخه دی چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 238 د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي قضیې څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیری یې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل سوي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
د خبريالانو وی مدافع ټولنې د مارچ د 8مې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه د هغو شزو قضیو تاړولې چې د راپور ورکولو لکبل په بیلابیلو هیوادونو کې بندیان دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خوست د مارچ د 8مې ورځې په ارتباط خوست مخه کوو. د خوست ولایت چارواکو د دې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کړې. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو څرګنده کړه چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پښتنې او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورسي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
په خوست کې دا ځل د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شویو سرتیرو میندو اولادونو او میرمنو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستې په خپل د خوست والی حلیم فدایي لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي د یو شمېر وژل شویو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د خار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یوه داسې مور د هغې انګور او لمسۍ اوسېدل چې دوه زامن خاون او لیورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. دې مور ازادۍ راډیو ته وویل
دوه زامن به بچي شهیدون دي. سړی شهید دی، سوباري ولسوالۍ یو میلوار شهید دی. امیک سره والی نه پاته چې دا کمک وس بیا امیک سره بل والی کمک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونو ملګري دي، نه رابط کوي. خپل امیک سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کورو چې دروازه یې نه لرله، کوټې یې له انګړه شورې وې او له تیارو پکې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالته داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. دو وژل شویو سرتیرو مور له ځانه سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه وه ورکړي.
زمان شهیدان شوی دی دا غدا سرپنی منیشتا گوری دا اپکریا پروته یو ما شدیتی دا غدا خویل تا پروته یو کران ننم پا کران لرگی انوار کرا پرو مالی منی پخا کردی کرو مالی منی پخا کردی نن دی روزی منو.
خوست والی حلیم فدایی وی دا زل دخزو دا نریوال ورز دلمانزنی پا پار دا افغان امنیتی زواکونو دا وجل شو مند و مرمن و اولادونو او کرانوی سر دمرستو لڑای پیلوی.
نن منگ یوازی دی ملی امنیت او دی ملی پلیسو هغو میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی له لاسه ورکړی دی، یا کونډه ده او یا هغه د یو شهید وارثه ده، د هغو کورنیو سره دغه عملی اقدام نن ورځ پیلوو.
خوست والی له خلکو دا مو غوښتل چې هغو ښځو سره مرسته وکړي چې اړمنې دي او د خلکو مرستو ته یې اړتیا موجوده ده. بل لوري ته یو شمېر مخکښې خزی او مدني فعالانې هم وایي چې یوازې د مارچ د اتمې سمبولیک لمانځنه د ښځو لپاره کافي نه ده، بلکې افغان حکومت او نور نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د ښځو د ژوند ښه والی او د هغوی د بنیادي ستونزو د حلولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبریالانو یوې مدافع ټولنې د مارچ د اتمې یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه د هغو ښځو قضیو ته اړولې چې د راپور ورکولو له کبله په بېلابېلو هیوادونو کې بندیانې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوم لړ خپور کړی او وایي اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوې دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 215 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکۍ خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشې شوه. ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیانې دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینیست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمري بند محکومه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی. چین اوه ښځینه خبریالانې په بند کې اچولي چې له دې ډلې درې تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوې دي. سعودي عربستان څلور ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي. اسرائیلو دوه بلاګ لیکونکي میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي. په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي. په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي او وهل کیږي.
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د مبارزه افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولی دی. افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله او د یو 13 کلن و او د مارچ په شپږمه نیټه ووشل شو. جزئیات ته فرشته جلال سي پر راپور کې.
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې وشتل شوی وو او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي سای ورکړه. د سیمه ایزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي. د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی درویشت کلن او د افضل کوهستاني وراره دی. عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم وپیژندل سي. افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ. څو کاله مخکې په پاکستان کې یو ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شو چې په هغه کې د افضل کوهستاني څلور ښځینه خپلوانی او دوه ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې. د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او څلور ښځینه خپلوانی ووژل سول. افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي. د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول. افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و. د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و.
د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد و چې د عزت او ناموس په نوم کیږي. په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کیږي. د پاکستان پارلمان په 2018 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ. په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده. د ناموسي قتلونو پر ضد نوی جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه. دا فینریوال سازمان په ورپورت کې چې له 2018 میلادي کال تر 2018 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت تکتنه پکې سوي ویلي چې ډېر هغه قوانين نه دي تصویب سوي چې په خاص ډول د شذو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دي. د افینریوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د شذو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانين هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوی. د افینریوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې څلور نوي ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنۍ وژلې دي. د افینریوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی. د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې دوې لونې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د دوو تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی وو. د افینریوال سازمان د رپورت له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې څو نارینه ته پر یو کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی وو د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه.
ستاسو له پیغامونو
رسولاین د کونل څخه زاد انتخابات د خپلواک کمیسون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سخت شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ فکر وکړي او دا مشکل راپکړي. ځان یې امت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه صاف سره فارغ یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټونه بسي. دا ولې بندیز دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي او اشرف غني څه دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. سلام
زمانو عبدالواحد منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګه ته ډیم جوړ کی چې دنه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا د چې برېښنا جوړ شي افغانستان په خپل خپل دیږي. او لدی نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیرې کړي وي هغه ډیر وعده کړي وي چې زبر د ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته ډیر روښانتیا پیدا کی آئینده به پیدا کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
هر تلویزیون د برښنا لپاره یو سیم لري. خداسې تلویزیون هم جوړ شوی دی چې دغه سیم ته اړتیا نه لري. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
د لومړي ځل لپاره به بي سیمه تلویزیون جوړ شي. د جنوبی کوریا سامسونګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره د بي سیما یا وایرلس تلویزیون د اختراع حق ثبت کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې سامسونګ کمپنۍ وایي چې د امتیاز د حق له ثبتولو وروسته غواړي چې بي سیم تلویزیون جوړ کړي. که سامسونګ د دې تلویزیون په جوړولو بریالی شي تلویزیون به برېښنا یا انرژي بي سیم ترلاسه کوي. د تلویزیون به د ساوند بار په بڼه جلا اخزه او ترانسفارمر لري چې له تلویزیون څخه لري ایښودل کېدای شي. سامسونګ اصلا د اختراع د امتیاز حق تیر کال ثبت کړی خو په وروستیو ورځو کې یوه هالنډي ویب بلاګ دا مسله افشا کړه چې سامسونګ بي سیم تلویزیون جوړوي. تر اوسه څرګندنه ده چې سامسونګ به کله دا تلویزیون راوباسي. دا کمپنۍ د خپلو هغو محصولاتو په اړه چې بازار ته لا رای استلې نه وي عموما مخکې تر مخکې څه نه وایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس په ستاسو سمسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
رفیق الله منګل د پکتیا له جانخیل ولسوالی پر سوال سمس کلی کی افغانان د قطر د سولې خبرو ته تشویش نه کوي. افغان ولسمشر به داسې سوله ونه غواړي چې د افغانستان او د افغانانو په خیر نه وي. مسلم اڅکزای له زابل لیکي اشرف غنی وایي چې د سولې خبرې رانږدې شوې دي. نورالدین افغان منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي موږ ډېر هیله من یو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیل زاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. حمید الله حمیدی له ازر ولسوالی لیکي چې دلته یو متر واور شوی او بیا په یو بل سمس کې لیکي سوله د هر افغان هیله ده. احمدی له لوګر لیکي د سولې خبرې که بریالی نشي افغانان به له سختو بدبختیو سره مخامخ شي. حکومت او طالبان د سولې له لاروان فرصته باید استفاده وکړي. او سمیع الله حلیمي تندر د کرکټ د پرونۍ لوبې مبارکي ویلې ده. او قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې تر پخوا کمې شي، بیا حکومت په دې برخه کې ډېر کار کړی. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي باید نن د سولې په اړه له یوې ورځې وقفې وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونې لپاره دیرش میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 ورځ سیالي به سبا د هند په دهرادون کې ترسره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې پرون ګزمه پیل کړې ده او دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوې ده. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړی دی. او اسرائیل ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یوه ستره ننګونه ګڼي او له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا خبرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یوه ستره ننګونه ګڼي او په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره شریک کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د کمیسون کارونه له ستونزو سره مخ کړي او که چیرې د 15 ولایتونو نهایي نتایج د دوی په واک کې ورنکړل شي ستونزې به لا پراخې.
ما امروز هم
موږ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړو څو ژر تر ژره د پاتې ولایتونو انتخاباتي نتایج له موږ سره شریک کړي. زموږ باور دا دی چې باید په ګډه کار وشي ځکه په یو حساسه مرحله کې یو. بالاخره د دې مسؤلیت انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترض نوماندان د ولسي جرګې غړي او سیاسي ګوندونه بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په لغوه کېدو ټینګار کوي. د ولسي جرګې برحاله مرستیال او یو تن معترض نومان همایون بیا تر دې مخکې کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړی که ولسمشر د ولسي جرګې د 16 دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونه کړي معترض نوماندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او فساد له امله د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لوی څارنوالۍ ته معرفي او د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي خو تر اوسه یوازې د 15 ولایتونو پایلې اعلان شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسي جرګې 80 بریالیو نوماندانو خپل اعتبار پاڼې ترلاسه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نظر هم ولرو خو له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې دغه کمیسیون د چارواکو نظر واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې افغان ولسمشر د قانون په اساس د ملي شورا د غړی ول بشپړې دو سره به ملي شورا پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا رمست شوې ستونزو ته پکته وای د قانون د حکم په اساس باید عدالت تامین شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل
شفافیت څخه باید هیڅ نوع غاړه ونه باسي، په عین حال کې هر څه چې لازم دي د پروسې د اعتبار لپاره د قانون په چوکاټ کې باید هغه ترسره کړي.
ښاغلي رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لورې هر ډول پریکړه باید د انتخاباتو د سار بنسټونو سره په سلا مشورې ترسره شي. نوموړي همدارنګه ویل اړتیا ده څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وروسته په پوره دقت او پوره شفافیت عمل وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ګوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو په تړاو یو مهمه مسله څرګل شوې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپینسترګي کیږي د دې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړي ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وای او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي د راپور ترڅنګ د دینی عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لوی ماسټر زیاولحق شم سره غږیدلی وو. زه سهارګل مرزایم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبی سا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه د بایس کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي، چې بی ځایه مچوګانې او بل وجود هغه سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغه باندې لاس وهل سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریک کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې همدغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی ننویانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې اوسېږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانې دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دې، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چېرې دا سرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګه شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخ شي خپلې کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکې مینه داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. سایګانو بیچارهګان دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو، ښه فامیل و، مور و پلار یې معلم ول، خو لږ زره کې پلار د پلار یې ډېر بدخویه و. چې یګان وخت به چې باندې وتله هلکانه به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانه به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ وهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ به شي باندې به م نه پرېږدي. بالاخره ین دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانه به خپل کورو ته بیول، یو دفعه یې بیولي ول، دې نه استفاده کړې وله. دا هلکه کان بیچاره زیاتې ډېر مجبوره شوې او که نه وړکې هلکانو زیاتې ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور و پلار نهسي او با تربیه فامیل نهسو شو چې څه نو زیاتې خفه شو جیګر خونه شول. نمغم سایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ، نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي، نو دونه جیګر خونه شو چې بېخین یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې، ټول بېخي وډار شولو.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده. الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که، الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوهې کې او هوښیارې کې، او که چېرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور و پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی. دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپلو اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوهیږي، ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بېلارې کوي او ښه کار نه ده.
زما نوم محمد سویم تخلص مې عمری دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومانو ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. دا نه یوازې چې د والدینو له خوا نه باید دا وشي، په حقیقت کې ترکه دنده ده، ټول باید دغه نقطې ته ماشوم متوجه کړي.
زما نوم ګلالۍ، د کونړ د ولایت اوسیدونکی. ماشومانو ته باید سمه تربیه ورکړل شي. زموږ خلک اکثرا بې سواده دي، په دې شیانو باندې نه پوهیږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شیان، دا مسایل بیخي زیات دي.
خو ګوریدونکو، در واپوهنې له نظره پټې خبرې نه، بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعاله کوي او هڅوي چې تر څو پر خبر او پوشي دا چې د مخصوص وندامونو د ساتنې پر اړه ماشومان ته کورنۍ څنګه مپوهاوي ورکړي، آیا ماشومان ته په دې اړه مپوهاوي ضروری دی کنه، او که ماشومان ته د جنسي زورونې پر اړه پوهاوي ورنکړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د انساني علومو ماستر استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کومو الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کول سي فرق هم وکي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنې تقریبا د ډیرو توافق په دی چې ماشومان د جنسی مسائل په خپل باندې لارښوونه او مسائل وخوړل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی به دوی چې ماشومان ته باید وړوکی سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وخوړل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وخوړل شي.
استاد که ماشومان ته د جنسی اړیکو په اړه مثلا دوی ونه پوهاول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه وي جنسی مسائلو پاک لبندې عامه پوهاوی مینځ ته نه وي راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کېږي هغه ټولنو کې. معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کېدلی سي.
استاد ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې که موږ ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو ته دا به دوی سپین سترګې کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپین سترګۍ سبب ګرځي که نه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط وکي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزيږي، برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته مده کیږي، دوی مثلا اخلاقی مرزونه نه ساتي. زه دې خبر سره ډیر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپین سترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رزوس حلاله ته چوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلن دغه ماشومان ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سو ګټه پورته نه کی او که څوک سو ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځینې شیان ووایي هم ځینې په وینا کې کیږي، دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنان نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي، د هر شي په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
ډېره مننه استاد.
خوګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل. تر بیا خې چای.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. سیاست خو ښه په جوش کې ده او سیاست مداران هم هڅه کوي خاغ و خنه برخه ترې ځانته کي، خو معلومه نه ده چې دغه په جوش راغله سیاست به همداسې ګرم پاتې شي او که به بیرته ژر سوړ شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه غټ چارواکي سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې د زیاتو ماشومانو زیږولو مخالف دی. تاسو ولې د ډیرو ماشومانو زیږولو ته خفه یئ؟
هو، ځکه خفه یو چې نفوس زیاتیږي، او څومره چې نفوس زیاتیږي همدومره له موږ روغتیایي خدمتونه، شفاخانې او کلینیکونه غواړي.
نو اوس مو دغه لږ نفوس ته کله دغه خدمتونه رسولی دي چې ډیرو ته به یې ورسوئ؟
دوا او نور طبي وسایل غلا کوي، ځکه تر ناروغانو نه رسیږي.
څوک یې غلا کوي؟
د شفاخانو او کلینیکونو کارکوونکي.
نو ولې مخه نه نیسئ؟
مخه یې نه نیول کیږي، ځکه څوک چې د مخنیوي لپاره وګمارو هغه هم د جوال خوله ورسره نیولې وي او له پخوا هم د غلا کچه زیاته شي.
نو بیا د نفوس زیاتېدو مخالفت ولې کوئ؟
ځکه یې مخالفت کوو چې بیا کنټرول سخت شي او نشو کولی چې امکانات ورته برابر کړو.
نو څه باید وشي؟
باید د ماشومانو ترمنځ وقفه رامنځته شي، یعنی درې څلور کاله وروسته ماشوم وزیږوي.
اوس خو خلک د دې لپاره ډیر ماشومان زیږوي چې جنگ دی، او خلک وایي که یو په جنگ کې مړ شي نو بل خو به ژوندی وي.
دغه منطق هم نه منم، ځکه داسې هم ډیر پیښ شوي چې بسته کورنۍ له منځه تللې وي. نو موږ دې ته خفه یو چې د چا اولادونه ډیر وي، په روزنې پسې نه رسیږي، په تعلیم پسې نه رسیږي.
خو داسې وي چې یو لا ډیر په کږه لاره روان وي، ځکه یو ته ناز ډیر ورکول کیږي او آخر له نازه بې لمازه شي. په دې کې څه وایي؟
ته رښتیا وایې، خو بې ځایه ناز دې نه ورکوي.
د تاسې دغه وړاندیز مو چې کړی ډیر بې وخته نه دی؟
نه، موږ څېړنې کړې، موږ مطالعه کړې او بیا مو له خلکو غوښتي چې د اولادونو راوړل کم کړي.
څه ګمان کوي چې خلک به د تاسو خبر ومني؟
نه نه، نه مني، خو موږ هم باید خلکو ته یو څه ووایو چې فعال ښکار شو. که همداسې هیڅ ونه وایو نو بیا خو لاله انتقاد لاندې راځو.
دا ځل خو مو دا خبره وکړه، بل ځل به څه وایي؟
بل ځل ته مو لا چورت نه دی وهلی، تر بلې نړیوالې ورځې به په بلې خبرې چورت ووهو.
یعنې چې تاسې هم خپل وخت اړوئ.
دا خبره مه ثبتوه او آب د ریکارډ دی ونیسه چې موږ هم استراحت ته اړتیا لرو، سیاحت ته اړتیا لرو. دا وخت به بیا نه وي، نو باید اعظمي ګټه ترې واخلو. خلک خپل کار کوي، نه د موږ خبره مني او نه د بل چا.
ښه، نو خلکو ته مو پیغام څه دی؟
له خلکو هیله کوم چې اولادونه کم کړي، د اولادونو ترمنځ وقفه په پام کې ونیسي، او که دا کار نه کوي خپل تاوان دی، نه دی کوي. بل پیغام مې دا دی چې مجردان د ودو نظر نه کوي، په 50 یا 60 کلنۍ د ودونه وکړي، په خپله به د ماشومانو زیږولو پروسه په کنټرول کې راشي.
نو له تاسې د روغتیایي خدمتونو رسولو تمه نه کوي؟
هو، موږ کوشش کوو، خو شاید لاس مو ورغونه رسیږي. د موږ په تمه دې نه کینی. وایي کونډه د لوره په تمه کېناسته، له مېړه ووته.
وروستۍ پوښتنه کومه؟
وبخښه، نور حوصله نه لرم، بیا به د کومې بلې نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه درسره وکړم. په مخه دې ښه.
ځینې خلک وایي کار چې په سلا وي بې بلا وي، خو د ځینو سلام له بلا کمه نه وي. لکه داسې:
او دې نو ویل چې څنګه دې لاره غلطه کړه او دې مونږ کره راغلی د خیره؟
ما ویل چې یو کار وکم او له تا سره مشوره پې وکم. هغوی کار چې په سلا وي بې بلا وي.
ښه، نو بېکاري ستړی کړې؟
او ښه ستړی کړم، چې لا د پښو او ملا درد یې هم راته پیدا کړه.
نو څه قص لرې چې څه وکړې؟
ما ویل یو دوکان وکم.
د څه شي دوکان؟
دغه د چایو، بوري او نور خوراکي شیانو.
چیرته؟
په خپله کوڅه کې.
پام چې دا کارونه کې.
ولې؟
ځکه چې د کوڅې خلک دي، هر وخت پیسې نه وي ورسره او سودا په پور وړي. نه به هم نشي ورته ویلی، ځکه خفه کیږي درنه، او په قرض به هم نشي ورکولی، ځکه سرمایه دې ورکیږي.
دا خو دې رښتیا وویل، که نه وي په کوم لوی مارکیټ کې ونیسم؟
له لوی مارکیټه خو هسې هم لرې ګرځه. لوی مارکیټونه خو ټول وسوځېدل. اوس چې هر مارکیټ لږ مشهوره شي او نوم پیدا کړي نو اور اخلي، او ورسو په یورو بدلیږي.
نو چې داسې ده له دوکانه به تیر شم، کوم رستوران به جوړ کړم.
که رستوران جوړ کړې پیسې به ضایع هم نه کړې، داسې ګټه لري.
غلی شه، بې ځایه مه غږېږه، هسې سړی مه غرقوه.
ولې به غرقېږي؟
د رستوران خو اول کرایه ډېره وي، بیا اشپز، د اشپز شاګردان او دا نور شاګردان چې ډوډۍ ویشي، دا هم ډېر کسان پکارېږي، او دا ټول ډبلې تنخواګانې غواړي. د رستوران مالیه هم ډېره وي، او چې یو ځل د سامان او میزونه څوکۍ واخیستې، بیا یې خوشی کولی هم نشي.
بیا هغومره ګټه هم کوي.
درته وایم چې مه غږېږه، خو نه یې منې. چې یو ځل دوستان او اشنایان پرې خبر شول، بیا نو ورته ټینګ شه. د ورځې خو به اتلس تنو دوستانو اشنایانو ته هم مفته ډوډۍ ورکوې. په داسې بلا به اخته شې چې بیا به ځان ترې نشي خلاصولی.
که موټر واخلم څنګه به وي؟
څه ډول موټر؟
ټیکسي.
چې دا کارونه کې که نوی واخلې قیمت یې لوړ دی، او که زوړ واخلې مصرف یې ډېر دی، او څوک پکې سپرېږي هم نه. په نوي به ډارېږم چې څوک یې درڅخه ونه تښتوي، او تښتول خو یې خیر چې پرې مړ دي نه کي. هره ورځ یې څو تنه د نویو موټرو خاوندان وژلي، او موټر یې ترې تښتولی، ځان پوه کړه.
نو دی خوار څه وکړي؟ بېکاري هم ښه نه ده.
که کراچۍ واخلم او څه پرې خرڅ کړم؟
کراچۍ ښه ده، خو هره ورځ به له ترافیکو پولیسو سره لاس او ګرېوان یې. دومره به دې ګټلې نه وي لکه سرګردانۍ او لالهندۍ چې وي. که له پولیسو ځان وساتې، له سړو او ګرمۍ نشي ساتلی. په سړو کې شیان یخ وهي او په ګرمۍ کې ورستېږي.
که لیلامي پرې خرڅ کړم؟
کاشکې په لیلاموی کې فایده وای، چې یوه ورځ پې تېره شي، خپل رنګ او ځلا یې له منځه ځي او خړ پړ شي، چې بیا څو ګورګورې هم نه. لیلامي خرڅول غټ مهارت او تجربه غواړي، او دا کار د تا له وسه پوره نه ده.
تا خو داسې لیوان را خوشي کړل چې اوس د تېښتې لار هم نه وینم. سم قیامت دې جوړ کړه بابا.
چېرته ځې؟ کېنه، د ډوډۍ وخت دی.
ځم چې له بل چا سره مشوره وکړم، تا خو مې غړي نور هم راسست کړل.
زه په خدای که بله هېچا داسې مشوره واورې چې یوه به دې پیدا شي.
ځه وروره، په تا خلقت و چې له دنه مشوره غواړې، زه یې وډاره کړم.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړ بشي نور، مسکو نه را بشي نور. مسکو د سولې کور شو، مسکو د سولې غولی. مسکو د جنگ ابتدا، مسکو د جنگ انتها. پرون مسکو وهلو، نن یې کړو مونږ د لاسا. پرون یې اور راویشتو، نن کا د ګلو څخه. پرون یې اور راویشتو، نن کا د ګلو څخه. مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړ بشي نور، مسکو نه را بشي نور. او مونږ نه لار ورکه ده، او مونږ په دو کې حیران. او مونږ نه لار ورکه ده، او مونږ په دو کې حیران. چې یو د بل مونږ مټ بازو یو، که یو د بل د سر دښمنان. او مونږ نه لار ورکه ده، او مونږ په دو کې حیران. مسکو ته لاړل خلک، مسکو نه راغلل خلک. مسکو ته لاړ بشي نور، مسکو نه را بشي نور.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.